دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سو. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د اکتوبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري په امریکا کې سمندري طوفان لږ تر لږه 45 کسان وژلي او د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې تر اوسه د سمندري طوفان خطره پای ته نه ده رسیدلې. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي نوی سفیر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو ښه کولو کې مهم رول ولوبوي. او په افغانستان کې د ټاکنو خپلواک کمیشن د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو اعلان وکړي چې د 2014 کال د اپریل پر 15 نیټه به ترسره کیږي. نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به ملیحه میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټیکی. په امریکا کې سخت طوفان لږ تر لږه 45 کسان مړه کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي راتلونکي انتخابات به د 2014 کال د اپریل په 15 نیټه کیږي. او د ملګرو ملتونو او عرب لیگ خاص استازي د شام د شخړې په لړ کې د چین نه د فعال رول لوبولو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د سانډي په نامه سخت طوفان په امریکا کې لږ تر لږه 45 کسان مړ کړي دي او تقریبا 8 میلیونه کورنۍ او تجارتونه دا وخت د امریکا په ختیځي ساحلي سیمه کې بجلی نه لري. په نیویارک کې د طوفان له امله د لږ تر لږه 13 کسانو د مړینې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې د ګل په ورځ په روسي ساعتونو کې په هیواد کې د طوفان راتلل وروسته په سختو ځپل شوو ښارونو کې یو دی. تېره ورځ د امریکا صدر باراک اوباما وویل د طوفان ستونزه لا هم نه ده تېره، غواړي چې په نیوجرسي کې د متاثرینو سره وویني. بلخوا د نیوجرسي گورنر کریستی وای په نیوجرسي کې بجلی بحالول کې دي چې د 9 تر 10 ورځې واخلي. د نهې په ورځ د نیوجرسي دورې وروسته هغه وویل دی وای د تللو نه وړاندې مې یو وار بیا په ټلیفون د صدر اوباما سره خبرې وکړې او تاسو ته معلومه ده چې هغه ژمن دی. هغه ته معلومه ده چې نیوجرسي په سختو ځپل شو ریاستونو کې یو دی او موږ سره کار کولو ته ژمن دی چې دا باوري کړي هغه څه چې بیا ودانولو ته ضرورت دی جوړ دي شي. او زه د دې همکارۍ لپاره د هغه مشکور یم. په نیویارک کې د ځمکې دننه د برقي ریلګاډي نظام فعال نه دی او د چارواکو په خبره د 2 ورځو لپاره تر تړل کېدو وروسته په نیویارک سټاک اکسچینج او واشنگټن کې امریکایي فدرالي دفتر نن خلاصي شي. د پاکستان رسنۍ وایي د حج لپاره د پاکستان تللي د حاجیانو لومړی پروازونه کراچي او اسلام آباد ته رسیدلي دي. پی آی ای د لومړي حج پرواز د لارې تقریبا 4500 حاجیان انصار اسلام آباد او تر 300 زیات کراچي ته رسولي دي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر کمن زمان کایرا په بینظیر انټرنیشنل هوایي میدان اسلام آباد کې حاجیانو ته هرکلی وکړ او وی ویل چې سخ کال حاجیانو ته په سعودي کې مناسب سهولتونه ورکړل شوي وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د 2014 کال د ولسمشرۍ ملي شورا او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره مهالویش ترتیب شوی چې پوره جزئیات په نن اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن وایي نور محمد نور مشال ریډیو ته تایید کړه چې د دې مهالویش له مخې به د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د 2014 کال د اپریل پر 15 نیټه کیږي. هغه زیاته کړه
دا ټاکنو خپلواک کمیشن پرې باندې ژمن ده چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې د افغانستان د اساسي قانون مطابق ترسره کوي. په دې برخه کې انکشافات ترسره شوي دي. سبا به د ټاکنو خپلواک کمیشن رسمن د یو خبري غونډې له لارې د راتلونکو انتخاباتو هغه تقسیم یا هغه کارونه چې موږ مشخص کړي چې په کوم تاریخ باندې ترسره کیږي دا به اعلان کړو.
نوموړي چې تېره ورځ دا خبرې کولې وی ویل چې کمیشن له آئین سره سم د انتخاباتو ترسره کیدلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه وایي د افغان پولیسو جامع پتن یو کس تېره ورځ د هیواد په جنوب کې دوه پوځیان په ډزو وژلي دي. د برېټانیې د دفاع وزارت پخلی کړي چې دواړه سرتیري د یو شاهي رېجمنټ سره تعلق لرلو. رویټرز خبري ایجنسی په هلمند ولایت کې د افغان پولیس چارواکي د خولې وایي چې د برېټکونکو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. په جرمنی کې مېشت افغان باکسر حمید رحیمی تېره شپه په کابل کې لخپل تنزانیایي سیال سعید امبل واسخه د سوکوهنې سیالي وګټله چې په 150 کلونو کې لومړی ځل دی د باکسینګ نړیواله لوبه په کابل کې ترسره شوه. 29 کلن رحیمی ویلي نن په افغانستان کې د امن لپاره د جنګیدلو په نامه دغه لوبه ځکه ترتیب کړه چې داسې باور کوي د لوبه په ذریعه د ټولو مذهبونو ټولو سیمو خلک رایوځي کېدی شي. افغان ولسمشر حامد کرزی حمید رحیمی ته پر لوبه ګټلو مبارکي وویل او تنزیه برتانیایی لوبغاړي سعید امبل و مننه وکړه چې افغانستان ته د لوبې لپاره راغړ. د شام د مسلې لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ مشترک استازي په چین غا کړی چې په منځني ختیځي هواد کې تشدد ختمولو په لړ کې دفاع لرول لوبوي. لخدار ابراهیمی د غوښتنه نن په بیجینګ کې د چینی خارجه وزیر یانګ جی چی سره د ملاقات پر مهال وکړه. دغه ملاقات د شامی حکومتي ځواکونو او مسلح یاغیانو ترمنځ د ابراهیمی لخوا وړاندې شوي اوربند ناکامېدلو څو ورځو وروسته مخې ته راغل. د ملګرو ملتونو د ویټو حق لرونکي دوه هیوادونو چین او روس د غرب عرب لیگ په ملاتړ وړاندې شوو د ملګرو ملتونو دریو قراردادونو مسودې په ځای ودرولې دي. د دغه قراردادونو مقصد په شامی حکومت فشار راوړلو چې تشدد ودروي. د جرمني د بارني او چارو وزیر ګیدو وسترویلې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه د ودرېدلو خبرو د بیا شروع کولو غوښتنه کړې. وسترویلې چې پرون یې په برلین کې د ترکیې د سفارت نوې ودانۍ د پرانیستنو پر مهال څرګندونې کولې، ویل هغه هیله مند چې په دې اړه به راتلونکي کال د مذاکراتو نوې شروعات وشي. په دغه موقع د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان هم موجود و او ټاکل شوی چې نن د جرمني له وزیر اعظم انګیلا مرکل سره وویني. بلخوا د جرمني چارواکو د هغه کس د گرفتارولو اعلان کړی چې په 2003 کې په کاسابلانکا کې د ځانمرګي بریدونو په ترڅ کې د مراکش انتظامیه ته مطلوب وو. په دغه بمی چاودنو کې تر 10 زیات کسان وژل شوي وو. دغه 10 کلن مشکوک کس د مراکش سره تعلق لرونکي کس یادېږي چې د فرانس شهري دی. د جرمني پولیس وایي هغه د ګول پورس په میونیک هوای میدان کې دوبۍ ته د تللو نه وړاندې ونیول شو. چارواکي وایي هغه د پیرس نه میونیک ته سفر کړو. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا مرزاده وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې تر اوسه د سمندري توپان خطر پای ته نه رسیدلې، خو امریکا او دوی د ځپل شوو کسانو سره یو ځای او تر شا یې ولاړ دي.
The most important message I have for them is that America is with you. We are standing behind you.
بلخا په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي نوې سفیر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو شکولو کې مهم رول ولوبوي او د خپل منځي باور او احترام پر اساس په اړیکو کې پر مخ بوځي.
To build a relationship here that is based on mutual respect and trust.
په افغانستان کې د ټاکنو خپلواک کمیشن د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو اعلان وکړي چې د 2014 کال د اپریل پر 15 نیټه به ترسره کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن پرې باندې ژمن ده چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې د افغانستان د اساسي قانون مطابق ترسره کوي.
او په کابل کې افغان سکوهونکی حامد رحیمی د لوبي په ګټلو سره وایي چې باید توپک او توپنچا پریږدو او د لوبي للارې سول راول.
موجود هم کمی که مربان ده دست ما فهمیش و ورزش ما دیدیم مورد همی فرانچه رو بانیم مورد همی دستگاش رو بپوشیم همی.
پروان اخبروان که نور گرنش می راپورون هم لرو لمشال رادیو سروسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړ چې تر اوسه د سمندري سخت توپان بحران پایته نه دی رسیدلی. د سینډي په نامه دا توپان د امریکا ختیځ برخې سخت ځپلی او سلهاو زره کسان له خپل کورونو بې ځای شوی دي. میلیونونه خلک له برېښنا بې برخې شوی او مزکنی او هوایی ترانسپورټي خدمات هم په نیویارک او نیو جرسي ایالتونو کې چې اوباما سخت مصیبت ځپلی ایالتونه اعلان کړي په ټپه درېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړ چې د سنډي په نامه د سخت سمندري توپان ستونزه تر اوسه نه ده لرې شوې او اعلان وکړ چې غواړي نن چهارشنبه له ختیځ توپان ځپلي نیو جرسي ایالت څخه لیدنه وکړي. اوباما د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې مخکې اوهایو ایالت چې مهم ایالت بلل کې خپل سفر لغوه کړی او نیویارک او نیو جرسي ستر مصیبت ځپلي ایالتونه اعلان کړي دي. په دغه اقدام سره دی ایالتونو هغه اوسیدونکو چې دغه توپان زیات زیانونه ور اړولي له فدرالي مالی مرستو برخمن کیږي. اوباما په واشنگتن کې سره صلیب ته ویل چې راتلونکي ورځې به ډیره سخت وي.
Profoundly for all the families whose lives have been upended.
موږ یقینا له ټولو هغو کورنیو سره ژور احساس لرو چې ژوند متاثر شوی او پر راتلونکو څو ورځو کې به هم له سخت حالت سره مخامخ وي چې ښایي اونۍ او میاشتې دوام وکړي. د دوی لپاره تر ټولو مهم پیغام چې لرم دا دی چې امریکا له تاسو سره ده. موږ ستاسو شاته ولاړ یو او هر هغه څه به ترسره کړو چې تاسو وکولی شئ بیرته په خپلو پښو ودرېږئ. د اوباما رقیب جمهوري غوښتونکي میت رامني هم د دغه توپان له امله ځینې انتخاباتي کمپاینونه لغوه کړي دي. د سند په نامه توپان د اتلانتیک تر ټولو سخت سمندري توپان دی چې د امریکا ختیځ برخې ځپي. تر اوسه پورې په امریکا او کاناډا کې د 28 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دغه توپان له امله شاوخوا 1 میلیون وګړي له خپلو کورونو بې ځایه شوي او سختو توپانونو له 6 میلیونو زیات خلک له برېښنا بې برخې کړي دي. په نیویارک ښار کې سمندري توپان تر ځمکې لاندې ترینونه یا مترو او د موټرو د تیرېدو تونلونه له اوبو ډک کړي. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ وویل چې ښایي مترو ونشي کولی تر 4 یا 5 ورځو بیرته خپل فعالیت پیل کړي. په نیویارک ښار کې د اسهامو د تبادلې بازار پرون هم تړلی و. دا د 1980 راهیسې لومړی ځل دی چې دغه بازار د خراب هوا له امله پرله پسې د 2 ورځو لپاره تړلی پاتې کیږي. په تیرو 48 ساعتونو کې زرګونه الوتنې لغوه شوي یا هم ګډوډې شوي دي. د نیویارک ښار 3 لوی هوایي ډګرونه هم پرون بند و. تنظیمونکو د مسؤلیت د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د برېښنا د تولید د 2 اټومي تاسیساتو فعالیت درولی دی. بیا تر اوسه نه ده روښانه چې دغه سخت توپان به څومره زیانونه اړولی وي، خو اټکل کیږي د زیانونو اندازه به لسګونه میلیارد ډالره وي.
نوریاس نوری و چې په امریکا کې د سمندري توپان له کبله د سو زیانونو په هکله راپور اوروي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې مو واوریدل، د امریکا د نیویارک ایالت په ګډون په یو شمیر نورو ریاستونو کې سمندري توپان سینډي په لوی کچه زیانونه رامنځته کړي او د خلکو روزمره ژوند یې تر ډیره حده متاثر کړی دی. د سینډي توپان د تباهي او اثرات په اړه د مشال رادیو همکار داود خټک په نیویارک ښار کې موجود. د سیټي یونیورسيټي اف نیویارک د اطلاعاتو د څانګې رئیس جانګیر خټک سره خبرې کړي. راځي چې وایو
جانګیر خټک صاحب، تاسو په نیویارک کې موجود یې او دغلته د سمندري طوفان سینډي په اړه راپورونه دي، نو که زموږ اوریدونکو ته تاسو وایئ چې دغه طوفان سینډي څه شی دی په اصل کې او تر اوسه پورې د دې څه قسم زیانونه رامخته شوي دي؟
دا ډیر لوی طوفان دی د امریکای طوفانونو په تاریخ کې. د دې به ما په خیال سره ډیر اوچت مقام کېدای شي وي، کم از کم په دې حواله سره چې په نیویارک کې کم از کم د روان ورسته ډیرو کلونو کې دومره لوی طوفان چې نو راغلی. د دې چې کم امپیکټ یا د دې چې کم اثر و، هغه صرف د نیویارک ایالت باندې نه و، بلکې د امریکای خواشا د اثر تقریبا 200 ایالتونو ته رسی. موږ د نیویارک د کرو کو، ځکه چې نیویارک د امریکای د معیشت یو بنیادی ځای دی، یو بالکل مرکز دی. او تاسو د دې نه اندازه لګوئ چې نیویارک سټاک ایکسچینج پرون هم بند و او نن هم بند دی، او د دې امکان ډیر کم دی چې دا به سبا هم کم از کم فلور سٹاک چې کم دی هغه به کلوشي.
خټک صاحب، دا هم ویل کیږي چې دغلته تعلیمي ادارې او دفترونه چې دي هغه کې هم کار پټه په ولاړ دی، سوک نزي دا صحیح ده؟
بالکل، پرون هم د سکولونه بندو، نن هم بندي او سبا هم بندي. د نیویارک چکم نیویارک ښار چکم ایجوکیشن سیستم دی، تعلیم نظام چکم دی، دا د امریکای ټولو کې لوی نظام دی. دلته 1500 زیات سکولونه دي، او د دې حالات د وجنه چکم راغلی دی د امریکای سبوې نظام بند شوی دی، د نیویارک سبوې نظام بند شوی دی. چکم د دې سبوې ول یو سلو اتګ کال لوی تاریخ کې
خټک صاحب، تاسو په نیویارک کې په خپل موجود یې او تاسو د یو سو ایالتونو ذکر مو کوچال ته دي نقصانونه کړی دي، نو څه فکر کوئ دا د یو اندازې مطابق، تاسو د اندازې مطابق څومره آبادی د دې طوفان نه متاثره شوې ده او دا نقصانونه څه قسم دي؟ یعنی ژوند ته، د خلکو ژوند ته نقصان رسیدلی او که انفراسټرکچر ته ډیر نقصان رسیدلی، څه ډیر زیات متاثره کړی دي تر اوسه؟
فی الحال دا بالکل ډیر شروع والا اندازې دي. او هغه کې دا وی چې د دې نقصان کم از کم شل ارب ډالر دی.
خټک صاحب تاسو ذکر وکړو چې د امریکا په تاریخ کې دا یا د ټولو نه لوی طوفان دی یا د ټولو نه لوی طوفانونو نه یو لوی طوفان حسابېږي، نو آیا مخکې هم داسې کم طوفانونه دلته راغلي دي او هغه دغه سي ژوند متاثر کړی دی؟
دا کم از کم د نیویورک په تاریخ کې خو چې کم مو ته یاد دی یا دلته چې کم خلک پاتې کیږي د هغه په یادو کې دومره لوی طوفان نظر راغلی. او یو طوفان په دا شلم صدی په شروع کې راغلی او هغه وخت کې 1920 کې مو په 28 کې راغلی او هغه وخت کې کافی دلته تباہی شوی او هغه وخت کې چونکې هر یو شی دومره ډاکومنټډ هم نه و، هر یو شی دا دومره اندازه نه و چې د دې څومره نقصان
خټک صاحب تاسو د دې ټولو نقصانونو ذکر هم وکړو او اوریدونکو ته به یو اندازه لګېدلی چې دا څه قسمه طوفان دی. خو کدا وایي چې ظاهره د امریکا یو پرمختللی ملک دی، نو دغلته د حکومت ریسپانس دی او امدادي کاروایان په ستو ګروانی دي؟
حکومت ریسپانس ډېر زیات ښه دی ځکه چې دوی ورته تیار وو. دا ګرچې ډېر زیات بدترین طوفان وو، دا هم حقیقت دے چې د طوفان امریکای حکومت ته ډېر ټایم ورکړو، نو حکومت ورته تیارو، علاقائی حکومتونه ورته تیارو، صدر براک اوباما او د ریاستی گورنران میئر دا هر سړی د بیگا د ورستو څلور پنځه ورځو نه مسلسل پټی باندې دي، هر چرته موجود دي، هر چرته رسېدو کوشش.
خټک صاحب تاسو د صدر اوباما ذکر وکړو، نو په امریکا کې دا وخت د الیکشن کمپین هم روان دی او په شپږم د نومبر به انتخابات ترسره کیږي او هغه د پاره صدر اوباما او دا غسیال میټروم نیم د مختلفو ایالتونو دورې کې لګیا دي، نو د دې طوفان په هغه کمپین باندې آیا څه اثر شته کنه؟
بالکل، د دې اثر ډېر زیات دی. ولې چې کم از کم دوه بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس چې کم ته وایي دلته کې چې کم ځای کې ډېره زیاته سخته مقابله صدر اوباما او میټرومنی ترمنځ روانه وه، هغه هم په دغه طوفان ترمنځ کې راغلی دي. یو پکې ورجینیا ده چې کم ځای کې د اوباما او دغه ډېره زیاته رومنی ډېره زیاته سخته مقابله راغلې وه. هلته کې تاسو وګورئ چې اوباما هم خپل کیمپین کینسل کړی و، اگر بیا هم په وائٹ ہاؤس کے موجود ہو اور فرافی ما چې کم د امریکای قومی امدادی ادارہ دا سرکاری ادارہ دا هغه ہیڈ کوارٹر ته سوز لاړلو، مختلف چې کم ریاستونه دي چې کم ځکه دا طوفان راغلی دی او مختلف لوی خاریو میئر سره هغه باقاعدہ ڈائریکٹ رابطے کې ہو. پرون د نیوجرسی گورنر پخپل وویل چې چا تعلق د ریپبلیکن ګوند سره دی، هغه په دا ٹی وی باندې وویل چې موږ د صدر ډېر زیات شکر گزار یو چې هغه موږ سره بالکل پکلک ولاړو، بلکې ماته ډایرکټ خپل نمبر را کړی دی او دا راته ویلي وو چې که څه مسئله یې ته به زما سټاف ته هم نه وای ماته به ته ډایرکټ کال کوې.
خټک صاحب یو اخیری پوښتنه، تاسو خو دغلته موجود یې په نیویارک ښار کې، نو څه فکر کوئ چې دا طوفان به آیا دا ختم شوی دی او کدا به کله ختم شي او د دې چې کوم اثرات وروسته پاتې دي، نو د امریکای حکومت او خلک د دې اثراتو نه د پوره توګه باندې راوتلو لپاره به څومره وخت به والی چې دی په پوره توګه د غزین راوځي؟
نو مختلفو علاقو کې ما په خپل صورتحال به مختلفې دا چې تاسو دا وګورئ چې په نیویارک کې ما تاسو لکه ذکر وکړلو چې دا خار خو چلیږي صرف د نیویارک د سبوې او بسونو باندې، روزانه د نیویارک سبوې یعنی چې ځمکې لاندې کم ریل ګاډي چلیږي هغو کې او بسونو کې تقریبا 1 کروڑ خلک سفر کوي. نو چې کله هغه نظام ودرېږي نو د ژوند پوره نظام ودرېږي دلته کې. زما په خیال دے کے ٹائم لگی دا نیویارک میئر مائیکل بلوم بگ پخپل اگر دادا رخپل الفاظ دی چې موږ کوشش کوو چې دا ٹرین حال مکمل طور پر کنه خو پارشلی ستے لکو کې روانه درو روزو کې بحال کو.
په نیویارک کې میشت جهانگیر خټکو چې په دغه هیواد کې د سمندري طوفان د زیانونو په حق لازم د همکار داود خټک پرتن ځواب ولی
دا مشال ریډیو دا
زموږ مشال رادیو خبري. د پاکستان لپاره د امریکا نوی سفیر ریچارډ اولسن پاکستان ته رسیدلی دی. دا چې نوی سفیر به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په څه توګه پرمخ بوزي او د تعلقاتو په ښه کولو کې به څه رول ولوبوي، په اسلام آباد کې زموږ خبریالی رابعه اکرم خان د سیاسي چارو له کارپوهانو سره دا پوښتنې څېړلې او دا راپور یې رالېږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
پاکستان لپاره د امریکای نوی سفیر ریچارډ اولسن د رواني میاشتې په 28مه نیټه پاکستان ته را رسیدلې دي. پاکستان کې د امریکای سفارتخانه ویاندې رین هیرس مشال ریډیو ته اویل چې د مخکې نوی سفیر ریچارډ اولسن د کابل په امریکای سفارتخانه کې د اقتصادي امورو کوارډینیټر وو. نوموړی وایي چې کله نوی سفیر پاکستان ته را رسیدو نو هغه پاکستان کې کار کولو کې د دلچسپۍ اظهار وکړو. دا وایي چې نوی سفیر د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات په باهمي اعتماد او په عزت قائمول غواړي. نوی سفیر خیال کوي چې پاکستان کې د هر څه صلاحیت موجود دی او غواړي چې پاکستان کې کار وکړي، چې اقتصادي مواقعو کې اضافه وکړی شي، تجارت ته دواړو ملکونو کې وده ورکړی شي، د توانایي د مسلې حل روباسي او د تعلیم معیار ښه کړي. د سلاله پیښې وروسته د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی و، خو ولې د پاکستان لخوا د ناټو سپلای بحالې وروسته دغه تاوتریخوالی کې کمی راغلی دی؟ پخوانی سفیر او بهرنیو چارو کارپوه طیب صدیقی وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ کم لږ ډیر تاوتریخوالی موجود دی، نو نوی سفیر د خپلې تجربې له وجې دغه تاوتریخوالی کمولی شي.
د خارجه پالیسۍ خدوخال چې څوک متعین کوي نو هغه اعلی سیاسي مشورولي کوي، نه چې سفارتکار. خو په ذاتي توګه یو سفارتکار د خپل ښه تعلقاتو له وجې په حالاتو کې تر څه حده بهتري راوستی شي، او دا ګڼل چې دواړو ملکونو ترمنځ پالیسیانو کې د یو سفیر د موجودګۍ له وجې څه تبدیلی راشي، نو زه ګڼم چې دا خام خیالي ده.
بلخوا د بهرنیو چارو یو بل کارپوه رستم شاه هم د طیب صدیقی په شان وایي چې نوی سفیر تجربه د دواړو ملکونو تعلقات ښه کولو کې ښه کردار لوبولی شي.
زه فکر کوم چې هغه خپل دولت ته صحیح مشوره ورکړي چې تاسو د پالیسي کې تغیر راولئ، او دا پالیسي کامیابه نه ده په دې کې زموږ خلک چې کوم نه خفه کیږي، او د امریکې په ګټه هم نه ده، د منطقې په ګټه هم نه ده، د امن په ګټه هم نه ده، د افغانستان او د پاکستان په ګټه هم نه ده، او دې کې یو اساسي تغیر
امریکی سفارتخانه ویاند مطابق چې ډیر سر به نوی سفیر خپل دفتری کارونه پیل کړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ د مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرون لري. اوس زو د نیمه قبایلي سیمو پر لور. دا نیم قبایلي سیمې پاتخیل قبیلې یو ځل بیا د خپل غشتنو پوره کولو لپاره د ټول شمالي وزیرستان بجلی بند کړې چې د یوې هفتې څخه دوام لري او خلک د مشکلات سره مخامخ دي. دوی وایي انتظامیه د دې ستونزې د هوارولو لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته کړي. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د بنو سره اړوان نیم قبایلی سیمې مامنخیل او پاتکخیل قبیلو ترمنځ د بارکیا بجلی په تقسیم شخړه چې د تیرو اته میاشتونه دوام لري یو ځل بیا مامنخیل قبیلې د خپلو مطالبو پوره کولو دپاره شمالي وزیرستان ته غځېدلې د بجلی په مین سپلای لاین باندې د یوې هفتې راهسې زنځیرونه اچولی دي چې له کبله یې د شمالي وزیرستان ټولو سیمو ته د بجلی ترسیل بند کړی دی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي ملک ګل صالح جان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي او انتظامیه نه غواړي چې د ستونزې حل راوباسي.
دومره زیات مشکلات تی کنه د وزیرستان خلک ته چې کوم د تی خلک تیا خو مطلب دی کیونه نه بر وخلی کنه، خو چې کوم بزور سي استاګ نه رو هغه خلک ته بهر حل دی او د سې دل منځه بنشتا کنه. دینه مختلف اختر و عید و دې هغه سې د خلک لګا ستور کوي هغه سې بالکل فل را دیش ولې. آیا د چین په څو خوا چی دی مطلب د وزیرستان خلک کوم جوتای کړه دا میر انتظامیه ته د اپیل لا دامه ورته فول دا چې مطلب پیغه وي سې لکه فوج شتا پولیس تا بهر یہ تیزی انتظامیہ خوش دی خاموش نوز تھی کا نا یہ دینا تو سب تیزی کہ دی لکا دے کمے کمے دی پخپلا سے دا بات سرار والی دی عوام عوام لکا جنگ دی رو والی وہ خبر آنے رامک سے یوتا مردڑاوی.
لیاقت خان وایي چې د بجلی د بندیز له وجې خلک دلګاډو او چینونه اوبه پوره کوي چې د مشکلاتو سره سره په مصرف هم زیات کوي.
د اختر درې ورځې نه اونڅه تر اوسه پر بجلی نشته دی. دلته په کیلومتر کیلومتر باندې اوبه خال په سرونه راوړي چې هلته یو د اوبو چې کوم ډرم دی په 500 روپۍ خرڅېږي. پیز اته ورځې کېږي ډېره زیاته مسله ده او خال ډېر زیات په مشکلاتو سره ګیر شوي. سرکار څه اکشن پې نه دی اخیستی. انتظامیه
د نیم قبایلي سیمې پاتکخیل قبیلې مشر ملک بادشاه نور نموچه کلاو پختل چې دوی د خپلو غوښتنو پوره کولو دپاره د ټول شمالي وزیرستان بجلی ولې بنده کړې. نو دوی وویل چې د دوی سیمې ته هم بجلی بنده شوې ده او دوی ته چې د کم ځای څخه بجلی ورکړې شوې ده هغه خلک هم ورته په خپله خاوره کې بجلی نه پرېږدي. نو دوی به وړاندې بیا شمالي وزیرستان ته په خپله خاوره کې بجلی نه پرېږدي چې دغه شان انتظامیه د دغه ستونزې هوارولو دپاره متوجه کړي.
حالات کوم دي دا غونډ انتظامیه خراب کړی دي دا بجلی لګوي انتظامیه یې لګوي نه پتا ده ځکه چې دوی چې کوم دی هغه دا وایي چې صرف د دومره فوجیان راشي د بجلی ولګوي موږ به دا خبره سوزر جوړ شي چې بس فوجیان حکومت ولګوله خو انتظامیه دا کار نه کوي. څوک چې مونږ ته بجلی نه رکوي دا وایي چې مونږ په خپله خاوره کې تاسو مټې نه پرېږدو مونږ په خپل خاوره کې مټې نه پرېږدو دوی د حکومت بجلی د ځان ګڼي مونږ هم دا ځان ګڼو انتظامیه چې ریکشن اخیستی نو د مسله به دومره پکې شوې نه اوس به دې ته نه وای راځي انتظامیه دا خبره حل کوي نه.
کلامو چې په دې اړه د بنو انتظامیه بیلابیلو اعلی چارواکو سره تماس ونیو نو هم دومره یې وویل چې په دې لړکې د مشرانو جرګه روانه ده خو لا تر دې دمه یې څه پیشرفت نه دی کړی. دا یادونې دا چې د نیم قبایلي سیمې مامنخیل او پاتخیل قبیلو ترمنځ د بجلی په تقسیم دغه شخړه د تیرو اته میاشتو نه دوام لري چې په نتیجه کې شمالي وزیرستان ایجنسی ته په بیا بیا بجلی بنده شوې ده او د انتظامیه سره د قبایلي مشرانو جرګې هم په بیا بیا شوې دي خو لا تر دې دمه یې کوم مستقل حل نه دی راوستلې.
سموږ د مشال رادیو خاوري اوسو د ژوب پر لور د ژوب سیمه اوسیدونکو وايي په ټول ښار کې د تشاک لپاره پاکې اوبه نسته. د دوی په خبره په کومو پایپونو کې چې کورونه ته اوبه ورځي هغه ټول ماتې چې د نلیو ناپاکې اوبه په دې پایپونو کې د صفا اوبو پر ځای ورځي. نور حال خدای نور نصره کوي.
د ژوب ښار چې دا وخت یې آبادي تر 2,000,000 اوړي د تشاک اوبه ورته له دې ښار څخه 2 کیلومتره لرې له سیلیا ورته راځي. په ښار کې ورته څو لوی لوی تالابونه جوړ شوي او تر هغه وروسته په پایپونو کې هرې محلې او هرې کوڅې ته اوبه ځي. خو د دې ښار د بیل بیل محلو اوسیدونکي شکایت کوي کله چې په پایپو کې دا اوبه د دوی تر کورونو رسیږي نو پاکې نه پاتېږي او د تراک د پاکو اوبو پر ځای ناپاکې اوبه د دوی کورونو ته ورځي. د دې ښار یو اوسیدونکی په دې هکله مشال راډیو ته وایي.
زما نوم امیر احمد لګنج منی د تعلق لرم زله ژو چشلو قابل خونه دی البته مرده او بچشو له مجبوری زخه چشو ولې دا اوبه خراب دي او ګنده دي دا اوبه سکه مې مرله مجبوری زخه سر چشي ولې دا اوبه دلته ډیر کلتي او په ژوب ښار کې نسته د صرف دوه طالب دی هغه طالب د سکم د ښار فرازې نو له مجبوری زمرد او بچشو.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی دی واجی له دې سره چې د ښار اوسیدونکی په دې خبر دی چې په نلکو کې د دوی تر کورونو پوری ورغلی اوبه اکثر وخت پاکې نه وي. خود د پوینا د تشاک د اوبو بل هیڅ ذریعہ نسته او له همدې عمله وګړي مجبور دي چې همدا اوبه وڅشي.
زما نوم امیر محمد مرستر. د صفا اوبو بندي بس نسته د صفا اوبو بندي بس چې نه نو خلک مجبور دي چې غواړي دغه اوبه وڅشي او بیا که دوی ته بیماران لګاږي یا بل څه داسې مصیبت ورته لګاږي دغه به وچ په وچه غواړي د مجبورۍ زخدار څه سامنه کوي. د صفا اوبو بندي بس نه چې د صفا اوبو بندي بس نسته نو خلک مجبور دي.
د ژوب ښار یو ځوان علی خان بیا وایي خرابې اوبه که په اور پخې سي نو د څښاک لپاره کارول کېدای سي. خود د پوینا په ژوب کې د اوبو په اور باندې پخول هم ګران کار دی.
د اور خو پختن ډیره ښه ذریعہ دی ولی په 100 سانتي ګریډ باندې ګډ جراثیم مړه کاږي. د اور د نه پختن ذریعہ د دې د الکتریک سیستم دی دلته بيخي ګران دی خلک په اور باندې وبنس پخول او په لمر ته ودی.
هلته مو د ژوب د وګړو دا شکایت د یاد شار د پبلک هیلت انجینرینګ د یو چارواکي سید ضیاءالرحمن حریفال مخې تک شې شو. نوموړی یا په جواب کې مشال راډیو ته وویل
اول به دا خبره وکړم چې دا کله شاید جواب کړی دی او دا څه یای دا یو مهم دی د ګنج باندې دا په خپل تابا سفاره دي دا لین په وسی غټ لین دی او دا لین چې دی ناجایزه کنکشن کړی دی او دا لین دا کا دوی اوبه اخلي او دوی هر ټیم دا ناجایزه کنکشنان دي کله دا کنکشنان کاشي او په دغه کې خرابې اوبه نه لاړې شي او دا اوبه دوی ته خرابې وشي.
د ژوب د اوبو د څنګه یاد چارواکي لامل له پایپ څخه د غیر قانوني لاینو بیول یادوي چې د پوینا تر څو پورې اوسیدونکو له دې غیر قانوني لاینو څخه لاس نه وي اخیستی شاته د پاکو اوبو ورکول ناممکن کار دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
دا مشال رادیو دا
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې دا رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم خبرونه لري چې پته ده www.mashalradio.com. وخت د غرمې 12 بجې سو. اوس به مليحه میرزاده د مهم خبرونو سره ټکی واوروي.
په امریکا کې د سانډي په نامه طوفان د تر لږه 15 سروي کسان مړ کړي دي. د پاکستاني حاجیانو لومړني پروازونه کراچي او اسلام آباد ته رسیدلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي راتلونکي انتخابات به د 2014 د اپریل په 15 نیټه کیږي. د افغان پولیسو جامع پتن یو کس تیر ورځ په افغانستان کې دوه برتانوي سرتیري وژلي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي د افغان باکسر حمید رحیمی په ګټلو ورته مبارکي ورکړي. په جرمني کې د مراکش د انتظامی لخوا یو مطلوب مشکوک کس گرفتار شوی. د جرمنی د بارنیو چارو وزیر په اروپای ټولنه کې د ترکیې د شاملېدلو خبره بیا د شروع کولو غوښتنه کړې او د ملګرو ملتونو او عرب لیگ مشترک استازي لغدار ابراهیمی د چین نه غوښتنه کړې د شامل شخړې په لړ کې فعال رول ولوبوي.
وخت 12:30 بجې او یو منټ د پاسه. خبرونه مو د مليحه مرزاده څخه واوریدل. او سرزو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې پر لور د پاکستان کورنی ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. په دې بمو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان خبر کړی.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې دا به یو تاریخي واقع وي چې پاکستان کې وړومبي ځل یو جمهوری حکومت خپل آئینی موده پوره کوي. کسه غیر معمولی پیښونه شوه نو عام رول ټاکنې به په خپل وخت کیږي. ادارې لیکي چې د روان جنوري په منځ کې قومي اسمبلی تحلیل د نگران حکومت قیام او عام رول ټاکنو لپاره ابتدایي روډ میپ تیار کړی شو. ادارې زیاتوي چې بعضو سیاسي حلقو کې دا خبرې کېدې چې حکومت خپل اقتدار موده زیاتوي او عام رول ټاکنې سنډولو لپاره بانې لټوي، خو د تازه معلوماتو نه داسې ښکاري چې دا خدشات صحیح نه وو. او څنګه چې حکومت مفاهمتي سیاست په ذریعه خپل موده پوره وی داسې با په مقرره وخت ټول ټاکنې کول او کریډیټ نه به هم ځان نه محروموي. ادارې وړاندې لیکي چې عام ټول ټاکنې پاکي او صفا جوړولو لپاره د حکومت د پارلمان دننه او بهر ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي او په بهمي سلا مشورې دي یو واضحه پالیسي جوړ کړي. د ادارې په وینا چې په دې لړ کې ټولو نه غټه مسله د نگران حکومت او د نگران وزیر اعظم ده. نو د چیف الیکشن کمشنر په شان یو غیر جانبدار کس باندې د اتفاق وکړي شي، نو داسې به د عام ټول ټاکنو لپاره به اولس اعتماد هم مستحکم وی. ادارې په اخر کې لیږي چې صدر اسف علي زرداری د صدر نه علاوه د پیپلز کونډ شریک چیرمن هم دی او د پارټي فیصلې هم هغه کوي. کله پارټي په انتخابي مهم کې صدر شریک کیږي نو اپوزیشن به په دې اعتراض کوي او داسې ملک کې بحران پیدا کېدای شي. نو حکمران اتحادیې له پکار ده چې په دې اړه دې هم سوچ وکړي چې ټول ټاکنو کې څه قسمه بدمزګي مخې ته رانه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې یو خوا نړیواله میډیا پاکستان په بین الاقوامي نړۍ کې د یوازې پاتې کېدو خبرې اترې کوي، نو بل طرف ته د پاکستان عظیم ملګری چین پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ لپاره ماحول سازګار او د سکیورټی بهترین انتظام خبرې کوي او د سره سره د پاکستان ګاونډي ملک ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې د تکمیل لپاره پاکستان ته 25 کروڑ ډالرو قرضه په اسانه شرطونو ورکولو وړاندیز کړی دی. ادارې وایي چې دا خو حقیقت دی چې پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ ښه موقع دي او چین پاکستان کې سرمایه‌کاری کوي. اوس د پاکستان دا فرض دی چې د سازګار حالاتو نه فائده اوچته کړي. که چین نه سرمایه‌کاری پاکستان ته راشي او ایران نه ګیس، نو د پاکستان په معاشي حل ځلو کې توندوالی راتلی شي. ادارې اخر کې لیکي چې پاکستان لا پکار ده چې اوس په فوري توګه دی پاک ایران ګیس منصوبې باندې دی کار شروع کړي او په دې معامله کې څه بیرونی دباو په خاطر کې د راوستو ضرورت نشته. هیله ده چې حکومت به په دې اړه مثبت پیشرفت وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې فاینانشل ټایمز ورسپانې د احمد رشید مقاله خبره کړې چې د امریکا او پاکستان اړیکو ته د امریکا د ولسمشر انتخابات پر وړاندې کې کتلې دي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بیا په افغانستان کې د ښځینه امنیتي چارواکو د تربیت په اړه لیکنه خبره کړې ده. زموږ همکار عبدالحی کاکر دواړه مقالې لوستي او مهم ټکي تاسو ته اوروي.
په فاینانشل ټایمز کې پاکستانی لیکوال احمد رشید په خپل مقاله کې لیکي د تیرو انتخاباتو پر موقع به پاکستانیانو ټوکه کوله چې دوی ځکه د امریکا په ټاکنو کې د ووټ اچولو حق لري چې دواړه هیوادونه د یو بل ډیر نږدې اتحادیان دي. خو د لیکوال په وینا دا ځل خبره داسې نه ده. د دې په خبره دا وخت له واشنگټن راتلونکي ژغ له پاکستان سره د مینې نه بلکې پر دې هیواد د نیوا کې دی. احمد رشید د روان کال د 18 نومبر تر انتخاباتو وړاندې د بی بی سی لخوا تر سره سوی نظر پښتني حواله ورکوي چې دا ښکاره کوي چې د نړۍ په یو وشت هیوادونو کې یوازې پاکستان دی چې د میټ رومنی په مقابل کې ولسمشر اوباما ته ترجیح ورکوي. اوباما به په پاکستان کې یوازې 10% رای واخلي. خوشبخته 10% پاکستانیان وایي دوی د امریکا پر اوسنی صدارتي انتخاباتو هیڅ باور نه لري. د احمد رشید په وینا په روایتي توګه د پاکستان فوج او سیاسي اسټابلیشمنت تل د ریپبلیکن ګوند د امیدوار حمایت کړي ځکه د ریپبلیکن ګوند په واکمنۍ کې د پاکستان فوجي امیرانو وعده کړې ده او د مرستې په توګه ډېری پیسې ترلاسه کړې دي. رونالد ریګن د پاکستان لخوا په پټه سره د ایټمی وسلو پر پروګرام سترګې پټې کړې وې. دا شان د 11 سپتمبر د پیښورسته د جارج دبليو بوش په واکمنۍ کې پاکستان شاوخوا 6 بیلیون ډالر چې پکې 80% د فوج جیب لتللی ترلاسه کړې دي. بوش له 2001 کال وروسته په پاکستان کې د طالبانو پر شتون سترګې پټې کړې وې. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون د لیکوالي جیټ وو مقاله خبره کړې چې تیر کال په افغانستان کې تیر کړی دی. د مقاله عنوان دی په افغانستان کې واړه واړه شان له پامه مغورځوي. لیکوال وایي د امریکا په مالی مرسته چلیدونکي د سیمه ییز تربیت مرکز لبه ډېری لږ افغان میرمنې ورتللې. د دې پوینه په دې مرکز کې د اروپای ټولنې د پولیسو ماموریت ډین کارپ انټرنیشنل او د جرمني فوج به بیلابیلی زده کړې مرکولې. دوی په عدلي معاینه پر کوم ځای چې جرم وسی هلته پلټنې کول او د قانون او ګواهی ورکول باندې زیاته توجه ورکوله. د دې په خبره کې چې هم دا پروګرامونه د هغو افغان نارینه او ښځو لپاره چې د قانون په قانون عملي کوونکو ادارو او د ولسی پوهې خورولو په برخه کې کار کولی خو ډېری لږ شزوبه پکې ګډون کولې. جیت وای په افغانستان کې مغربي هیوادونو د نر او شزي ترمنځ د فرق ختمولو لپاره په میلیونونو ډالر لګولي خو دوی وړو وړو خبرو ته لسره پام هم نه دی کړی. د دې پوینه په افغانستان کې د تربیت لپاره داسې مرکزونه په تیر بیا په کلیوالو سیمو کې جوړول پکار دي چې پکې د شزو لپاره دوستانه ماحول وي. پکار دې شزینه امنیتی چارواکي برتی کړل سي. دا شان د شزو لپاره تشنابونه او سالونونه جوړ کړل سي. دا زیاتوي ک دوی غواړي زیاتی مقامی شزي ګډون وکړي نو د دې لپاره پکار دې نوري نړیوالي شزینه چارواکي برتی کړل سي.
عبدالحی کاکړو چې د سیمې په حق لای په نړیوالو رسپانډو کې د خبرسو مقالو مهم ټکی درته اورول. اوس زو د امریکا د ولسمشریزو انتخابات پر لور. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتي سیستم له مخې ولسمشر نیخ په نیغه د خلکو پر رایو نه منتخب کیږي بلکې که هر امیدوار د الیکټورل کالج د 1518 شغړو کې د ډیرو غړو رایه وګټي نو هغه امیدوار ولسمشر ټاکل کیږي. په دې حکله د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور جوړ کړی چې مجید بابر تاسو اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د نومبر په 6 نیټه کله چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي نو نیخ په نیغه به د امریکایي ولس په وټونو ولسمشر نه منتخب کیږي بلکې سپینی ماڼۍ ته به هغه امیدوار ځي څوک چې د الیکټورل کالج یا د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو په سیستم کې د ځانګړو انتخابي رای لرونکو کسانو وټونه ترلاسه کړي. د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لسګونو میلیونه خلک به خپل رای د الیکټورل کالج د 1518 غړو د انتخاب لپاره کاروي او بیا به د غړي د ولسمشر لپاره ټاکنو کې رایه اچوي. د امریکا 50 ریاستونه او سرخار یعنی واشنگټن ډي سي الیکټورل کالج کې مخصوص غړي لري. لکه د بیلګې په توګه کالیفورنیا ریاست د آبادۍ په لحاظ تر ټولو لوی ریاست دی نو په الیکټورل کالج کې دغه ریاست 50 غړي لري او سرخار واشنگټن ډي سي چونکې ریاست نه دی او مخصوص حیثیت لري نو د امریکایي آئین تر مخه په الیکټورل کالج کې هغوی 3 غړي لري او دغه ډول هر یو ریاست خپل مخصوص دغړو شمیره لري. په امریکن پونتون کې د پولیټیکل ساينس پروفیسر کرټس ګانز وای چې د یو سوري ریاستونو نه بغیر په هر ریاست کې چې کوم یو د ولسمشر امیدوار د عام خلکو ډېری رای ترلاسه کړي هغه وار لمخه د الیکټورل کالج دغړو رای هم ګټي. دی وای
دوز الیکٹرز ار ان نمبر دی کنگریشنل ډیلیګیشن ان ایچ
دی الیکټورل کالج غړي په هر ریاست کې بیلابیل شمیرې لري. د امریکا د هر ریاست څخه په سنټ کې دوه دوه غړي وي او د ایوان نمائندگان غړي د آبادی په لحاظ کم یا زیات، او چې کوم یو امیدوار پر ریاست کې دغه ټول رائے تر لاسه کړي نو هغه بریالی
سي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دغه سیستم ځینې وخت لانجې رامنځته کړي، لکه د بیلګې په توګه د 2000 میلادي کال په ټاکنو کې پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بش په الیکټورل کالج کې بریا ترلاسه کړې وه، خو د ډیموکریټ ګوند امیدوار الګور نه 15,00,000 ووټونه کم ترلاسه کړي وو، خو بیا هم جارج بش ولسمشر وټاکلی شو.
ل امریکا څخه ځو د مصر پر لور. په مصر کې د عدالت او ازادي د ګوند لواکمنۍ سره دا ستونزه پیدا شوې ده چې اساسي قانون څنګه جوړ شي. شرعي کدا سي نظام چې په هغه کې مدني حقوق هم خپل ځای ولري. د عدالت او ازادي ګوند د اخوان المسلمین د ډلې لخوا تاسیس شوی دی، او د جون په میاشت کې د دې ګوند مشر محمد مرسي په خواني جنرال احمد شفیق ته په انتخاباتو کې ماته ورکړه. یو شمیر سیاسي ډلې په دې باور دي چې په مصر کې 90% خلک مسلمانان دي، نو شرعي نظام باید نافذ شي. ځینې بیا داسې نظر لري چې مسلمانان هم د یو واحد شرعي نظام په برخه کې ورته نظر نه لري. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
په مصر کې د اسلامي ډلې له واکمنۍ سره ګڼ په دې باور دي چې اسلامي شریعت به په دغه هیواد کې تطبیق شي، خو بل اړخ ته ډېر داسې فکر کوي چې په مصر کې په هغه هیواد کې چې د بیلابیلو ادیانو پیروان ژوند کوي د اسلامي شریعت سل په سلو کې تطبیق به ستونزې پیدا کړي. په قاهره کې د احرام د ستراتیژیک تحقیقاتي مرکز سلاکار او د سیاسي علومو استاد ډاکټر جمال عبدالجواد وایي چې د تیرې زمانې او اوسنۍ زمانې ترمنځ توپیر شته. ټولنه د پخوا په پرتله د هغې زمانې په مقایسه چې شریعت پکې تطبیق کېده ډېره پیچلې شوې او متنوع شوې ده. که چېرته د شریعت د سل په سلو کې تطبیق هڅه وشي، مقاومت به ورسره وشي او ډېرې ستونزې به وزېږوي. په مصر کې بل لور ته یو شمېر ډلې لکه سلفیان ټینګار کوي چې شریعت سل په سلو کې تطبیق شي. دوی په دې باور دي چې د شریعت له سم تطبیقېدو سره په ټولنه کې د نورو دینونو د لارویانو حق هم نه خوړل کېږي. سلفیان اوس ټینګار کوي چې اساسي قانون دې له شرعي اصولو سره سم جوړ شي، خو ډاکټر جمال عبدالجواد وایي چې سلفیان د دین ظاهر ته ګوري او د اسلام په روح نه پوهېږي.
المشكله مع
السلفيين هو اصرارهم وتمسكهم بالسلفيان سره ستونزه دا چې د قران کریم او احادیث پر متن ټینګار کوي او د متونو په ظاهري معنا پسې ګرځي. حال دا چې د قران کریم او احادیث معنا له تعویل او تفسیر پرته ممکن نه ده، او دا طریقه د دوی له نظریې سره سخته په ټکر کې ده چې د متن فهم د اسلام یوازینی سم تعبیر ګني. موږ دوی ته بلنه ورکو چې تفسیر او تعویل ته مخه کړي څو د شریعت پر اهدافو ځان وپوهوي. له دې سره موږ له هغه ستونزې راوځو چې له شریعت سره سم حکومت وي یا له شریعت سره ناسم حکومت، او مهمه خبره د شریعت روح ده. له دې سره اکثریت مخالفت نه کوي. په مصر کې د واکمن محمد مرسي ګوند ته یو شمېر کسان اندېښنه لري چې د افراطي ډلو تر اغېز لاندې به سخت شرعي حکومت حاکم کړي. اسوشیټډ پرس اژانس د ماجد اباجنیت په نوم لهجه د ویستنې شوی مصری په وینا څرګندوي چې وایي مصریان نه پوهیږي چې واکمنان کوم ډول اسلام تطبیقوي، د افغانستان په څیر، د ایران په رنګ، د عربستان په بڼه. ماجد وایي زه چې له هجره ګرځم نو کورنۍ مشایې له ما وغواړي چې پوړنی پر سر کړم، خو دا کار د حکومت نه دی چې په زور پر ما څه ومني، حکومت ته خپل کار کوي. جمال عبدالجواد وایي په نورو اسلامي هیوادو کې هم نن سبا شریعت سل په سلو کې د تطبیق وړ نه دی. پرته له شکه چې ستونزې ډېرې دي، د نورو اعتقادونو خلک اوسي، حتی په خپله مسلمانانو کې ډېر کسان اسلام د متن تر تعبیر روحي تعبیر ته ترجیح ورکوي. له دې سره د شریعت تطبیق ډېر ګرانه شوی او په ټولنه کې شخړې رامنځته کوي. په مصر کې د شریعت بشپړ تطبیق ته د ګرځندوی د صنعت وال هم اندېښنه لري. دوی داسې فکر کوي که بشپړ شرعي نظام نافذ شي، بهرنیان به مصر ته تګ کم کړي او د مصر اقتصاد چې هسې هم د تیر کال پاڅون ځپلی دی پسې خراب شي. په مصر کې د تیر کال د احصایې له مخې څه باندې 12% خلک کار نه لري، او د حسنی مبارک د واکمنۍ په وخت تر 40% د ډیرو کسانو ژوند د فقر تر کچې ټیټ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوسو د افغانستان پر لور. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي پریکړه شوې چې د افغانستان د ولسمشری لپاره راتلونکي انتخابات به د 1400 هجری لمریز کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه چې د 2014 کال د اپریل 15 نیټه سره سمون خوري ترسره شي. د دې کمیشن ویان نور محمد نور وایي نن یعنی د چهارشنبه په ورځ به د انتخاباتو د محل ویش بشپړ جزئیات اعلان شي. نور حال له کابل زموږ خبریال زبیر اجمن راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1400 کال د جمهوری ریاست ملي شورا او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره محل ویش ترتیب شوی چې بشپړ جزئیات به د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند نور محمد نور ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دې محل ویش لمخې به د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات د 1400 کال د حمل په 14 وشي. هغه ویل کمیسیون له اساسي قانون سره سم د انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې باندې ژمن دی چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې د افغانستان د اساسي قانون مطابق ترسره کوي. په دې برخه کې انکشافات ترسره شوي دي. سبا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمن د یو خبري غونډه له لارې د راتلونکو انتخاباتو هغه تقسیم یا چمتري یا هغه کارونه چې مونږ مشخص کړي چې په کوم تاریخ باندې ترسره کیږي دا به اعلان کړو.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو د همکاري شورا چتلې په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. د راتلونکو انتخاباتو د نیټې اعلانېدو هرکلی کوي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف یو ویان فضل الرحمن اوریا چې ائتلاف د دې شورا غړیتوب هم لري ازادي راډیو ته وویل افغان دولت باید د راتلونکو انتخاباتو شفافیت هم تضمین کړي.
کچیرته سبا دوی دا کړنه سرته ورسوي او د افغانستان له اساسي قانون سره تطابق ولري د قدر وړ ده، مګر دا تنها کفایت نه کوي. داسې ضمانت باید ورکړل چې راتلونکي ټاکنې شفافه، عادلانه او سراسری دي، هغه څه چې پخوا نه و.
بلخو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مسؤلین وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اعلانېدو سره به هغه اندېښنې له منځه ولاړ شي چې ګینې دغه انتخابات له قانون سره سم په خپل وخت نه ترسره کیږي. د دې بنیاد رئیس جاندات سپینغر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو لپاره د 1400 کال د وري میاشت یو سمه نیټه وبلله، ځکه د نوموړي په وینا هغه وخت به د پام وړ بهرني عسکر هم په افغانستان کې موجود وي.
او خزیری او د هرکلی وړ دی. ل بلوري چې منګورو د 1390 کال د وری میاش داسې یو وخت دی چې خه فرصتونه لري، خو کومدریت خو شي. د مثال په توګه د ناټو ډیر ځواکونه بدل توی او کولای شي چې د انتخاباتو په لوجستیکی مسایلو او د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. همداراز د دوی په موجودیت کې دا تما کولای شو چې ډیر شمیر نړیوال سارون کې راشي او د افغانستان د انتخاباتو نړیوال مشروعیت تضمین کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی څو ځلې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. خو دغه انتخاباتو دقیقه نیټه په داسې حال کې ټاکل کیږي چې د ترسره کېدو په مخ کې یو شمېر ستونزې موجود دي. د مالی امکاناتو کموالی او د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو دوام د انتخاباتو په مخ کې له لویو خنډونو څخه بلل کیږي. په عین حال کې د انتخاباتو نوی قانون لا بشپړ شوی نه دی او د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه بهرنیانو د ګډون پاړه د ولسی جرګې له پریکړې سره جمهور رئیس حامد کرزی مخالفت څرګند کړی دی.
زموږ شغل مشال رادیو څخه اوري زبیر شمند وو چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په حق له تاسو ته راپور اوروي. د خوست ولایت شوونکی او زده کوونکی سرژنۍ سو شوونیز کال مثبت ارزوي او وایي چې په مرکز او اطراف کې شوونځي پرانیستي وو. د شوونکو او زده کوونکو حاضري او درسونه هم د پخوا کلونو په پرتله شوه. نوموړي وړاندیز ورکوي چې په راتلونکو ژمنۍ رخصتي وکړي د دوی لپاره روزنیز برنامه عملي سي. په دې حق نور حال خوست څخه د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت د مرکز او ولسوالۍ زده کوونکي او ښوونکي په 1491 کال کې په ټولیز ډول ښوونیز بهیر مثبت ارزوي. دوی وایي په دې کال کې د معارف پر وړاندې جدي ستونزه نه وه موجوده. شاګردان او ښوونکي په منظم ډول ښوونځیو ته تلل. د معرف بهیر د خوست په ناامنو او لرې پرتو سیمو کې هم آرام وو او د زده کوونکو او ښوونکو حاضري ښه وه. اوس چې د تعلیمي کال وروستۍ ورځې دي او د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیلیږي، ښوونکي او زده کوونکي په ژمنیو رخصتیو کې د روزنیزو کورسونو او د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د ورکشاپونو د جوړېدو غوښتنه لري.
زه عبدالله نومېږم، د خوست ښار یو تن زده کوونکی یم. سږ کال د تعلیم جریان ډېر ښه و، د شاګردانو او معلمانو حاضري هم ښه وه. د ساینسي مضامینو لپاره د مجربو او مسلکي استادانو ستونزه تر اوسه موجوده ده.
زه بشیر الله بشریار د خوست ولایت د الفت خلی سیو زده کوونکی یم. سږ کال مونږ د درسونو څخه ډېره استفاده کړې ده. د نورو کلو په پرتله باندې سږ درسونه ښه و. د استادانو د تدریس څخه مونږ ډېر رضایت لرو، ولې چې څه دوی زده وي هغه مونږ ته راښودلې دي. واقعا چې مونږ افغانستان کې غل ستونزه لرو، په لیسه کې ستونزه، په ټولو لیسو کې ستونزه لرو، د ساینسي علومو په باره کې داسې کره معلومات نه لرو. مونږ د معرف څخه غواړو چې ښه با تجربه استادان په لیسو کې وګماري.
د خوست د لرو او ناامنو سیمو ښوونکي او زده کوونکي هم د سږني ښوونیز کال څخه رضایت ښکاره کوي او وایي دوی په دې موده کې د تعلیمي نصاب مطابق درسونه پر مخ بیول. دوی هم په راتلونکو ژمنیو رخصتیو کې د ظرفیت لوړونې لپاره د یو شمېر برنامو د پلي کېدو غوښتنه درلوده. د تریزې ولسوالۍ د ویلي سي عامر خپل نظر داسې په ډاګه کړ.
زه مختار الدین جلال زوی د تریزې کوم اوسیدونکی. زه به دومره وایم چې سخت کول تعلیمي بهیر ډېر ښه و، ځکه په د اوسنیو شرایطو کې چې امنیتي شرایط هم صحیح نه دي، بیا هم ټول زده کوونکي په دوامداره او ښه په منظم ډول مکتبونو ته ورغلل. استادان خپل په منظم ډول مکتبونو ښوونځیو ته حاضرۍ کولې او درسي پلانونه د نصاب تعلیمي مطابق ښه پر مخ تلل. ټول ښوونځي پرانستل شوي وې، هیڅ یو داسې ښوونځی هم نه و چې د زده کوونکو په مخ تړل شوي. او د راتلونکو کال لپاره، تعلیمي کال لپاره، باید په ژمي کې د استادانو لپاره ورکشاپونه، تعلیمي ورکشاپونه جوړ شي چې دوی ارتقا د ظرفیت وشي، او د زده کوونکو لپاره باید کورسونه جوړ شي چې هغوی وکولی شي چې د راتلونکو کانکور لپاره د پوهنتون لپاره ښه امادګۍ ونیسي.
بلخوا د پوهنې ریاست سرپرست مطیع الله فضلي د زده کوونکو لپاره په تیر وخت کې د کورسونو نه جوړېدل د مالي امکاناتو د نشتون له کبله بولي او وایي چې ښوونکو لپاره یې روزنیزې برنامې عملي کړي دي. نوموړی وایي که چیرې امکانات بیا عمومي، په راتلونکي ژمي کې به زده کوونکو لپاره هم برنامې پلي کړي.
موږ د استادانو دپاره ټرېنینګ تیر کال کړی و او د شاګردانو دپاره هم ډېر څه نه دي کړي، غوښتنې هم کړي دي، خو حتمن یا به بودیجه په نظر کې ورته نیول شوي یا به بل څه شوي. کني موږ بار بار غوښتنې کړي دي او بیا هم کوو انشاءالله راتلونکي کال ته، راتلونکي رخصتیو ته. خدای دې وکړي چې اوس موږ ته په لاس راشي او دوی په واقعي کې
د کتونکو له انده که چیرې د معارف لخوا د زده کوونکو لپاره د آمادګۍ کورسونه او د ښوونکو لپاره مسلکي ورکشاپونه جوړ شي، دا به په ټولیزه توګه د راتلونکي ښوونیز کال په بهیر مثبت اغیز ولري. نجیب الالوخیل، مشال رادیو، خوست.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس ستاسو پام د سپورت په حق له راپور په لور راګرځوم. افغان سکوهونکی حمید رحیمی د سې شنبه په شپه په کابل کې د خپل تنزانیایي سیال سعید امبلوا په ماتولو د سکوهنی د نړیوال سازمان د انټر کانټیننټل منځنی وزن اتلولي وګټله. افغان سکوهونکی د لوبي په اووم پړاو کې د ټیکې او یا د سیال د تسلیمېدو له مخې د لوبي ګټونکی وپیژندل سو. حمید رحیمی له مشال رادیو د ازادي څنګ سره په ځانګړو خبرو کې ټولو هیوادوال ته مبارکي وویل او د جګړې د پای ته رسولو او د سولې دراوستلو هیله کړې ده. په دې اړه سفی الله ستانکسي راپور برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
افغان سکوهونکی حمید رحیمی په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د سې شنبې په شپه د سکوهنې په یوې بیساري نړیوالې مسلکي لوبه کې خپل تانزانیایي سیال سعید ملوا مات کړ او په نړیواله کچه د متوسط وزن اتلولي وګټله. حمید رحیمی له ازادۍ رډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دا لوبه چې د سولې لپاره د مبارزې په نوم جوړه شوې وه د ټولو لپاره د سولې پیغام و او هیله مند دی چې افغانان نوره جګړه بس کړي او سپورت ته چې د سولې راوړونکی دی مخه کړي.
ټول افغانستان ته د مبارک وي. زه پوهیږم ما چې دا کمربند ګټلی ټول افغانستان ګټلی دی. دوم دا چې زه هیله لرم دا کمربند چې زما په لاس کې دی او تیره شپه مو په سپورت کې ګټلی، نو باید ټوپک او جګړې پرېږدو، د سکش په لاس کو، د فوټبال توپ واخلو او لوبو ته مخه کړو.
د حمید رحیمی سیال که څه هم مخکې له لوبې رسنیو ته ویلي و چې د رحیمی په ماتولو به بریالی شي، خو په لوبه کې د اوږې په برخه کې د ژوبلېدو له امله خپله ماته ومنله او دا یې خپله تر ټولو سخته لوبه وبلله. کوله. افغان نندارچانو نه یوازې د لوبي په سالون کې په ډیر شور او زوک سره له خپل اتل ملګرتیا کوله، بلکې د ښار په واټونو کې هم په بیلابیلو ځایونو کې په اتنونو او شور او چغو سره د اتلولي ونمانځله. د لوبي د ګټلو په اړه ځینو افغان نندارچیانو خپل احساسات داسې بیان کړل:
تر یاله کوچه یم، حمید ډېره ښه مسابقه یې وکړه او په اووم راوند کې خپل لوبغاړی له بین ووړ، لاس یې د پلجدا په حالت کې و، ډېر خوشحاله یو چې دا مسابقه زموږ خپل افغان اتل وګټله. جامشید نوم مې ده او نن دا خوشحاله چې مونږ دا مسابقه رحمي وګټله او دا ټول افغانانو لپاره یو افتخار ځای ده، په دې خاطر چې دا یو صلح مسابقه و.
افغان سوکوهونکي حمید رحیم میله دی مخکې د 2010 کال په ترڅ کې د سوکوهنې د نړیوالې ټولنې د منځني وزن اتلولي لخپل سیال څخه چې د بلاروس ته بو غټلې و. په جرمني کې هستوګن حمید رحیمی د تانزانیایي سوکوهونکي سعید امبلواپ ماتول سره نه یوازې دا چې د خپل مخکینی کمربند کلک دفاع وکړه، د سوکوهنې د نړیوال سازمان د منځني وزن انټرکانټیننټل یا بین القاروي اتلولي هم وګټله. صفی الله ستنګزای، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پاکستان د کرکټ ټیم په هکله د راپور پر لور. پاکستان کرکټ بورډ وایي چې د روان کال په آخري میاشت کې به د پاکستان کرکټ ټیم د هند دوره کوي او د خپلې دورې پر مهال به د پاکستان کرکټ ټیم درې ورځني میچونو پرته دوه د شلو اورونو میچونه هم ترسره کوي. په دې هکله نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
پاکستان کرکټ ټیم به د روان کال په دسمبر میاشت کې د هند دوره کوي. د پاکستان کرکټ بورډ ویان ندیم سرور مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې تیر ورځ هندي حکومت د پاکستان کرکټ ټیم د هند دورې منځوري ورکړه او پاکستان کرکټ ټیم به د هند دورې پر مهال درې ورځني میچونو په شمول دوه د شلو اورونو میچونه هم کوي. نوموړي وویل چې د لوبي د نیټو اعلان به هم ډیر زر وکړی شي. زمنګ د کرکټ لوبډله به د هند دوره کوي او چې څنګه مونږ ته د هند لخوا دعوت را ورسی نو مونږ به د تاریخونو اعلان هم وکړو، ولې دا وخت مونږ تصدیق کوو چې پاکستان کرکټ ټیم به د هند سفر کوي او د دې نه زیات نور معلومات موجوده وخت کې مونږ مطبوعاتو سره نشو شریکولی. په کال 2008 کې په ممبئی کې د ترهګرۍ د واقعې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ میچونه د ځنډ ښکار شوي وو او هندي حکومت لخوا د دورې منځوري وروسته پاکستان کرکټ ټیم به 15 کاله پس د هند دوره کوي. خبریال او د لوبو تجزیه کار عبدالغفار وایي
د دې دورې ډېرې فائدې دي. تاسو وګورئ نو په تیر وخت کې د پاکستان او د هند د کرکټ ټیمونو ترمنځ دومره لوبي نه دي شوي څومره چې پکار وي. چېرته دا دواړه ټیمونه خپل مینځ کې لوبي وکړي، یو خو به د پاکستان او د هند کم عوام چې دي هغو ته به د تلو راتلو موقع ملاو شي، او بل فایده به دا وشي چې زمونږ کم د هغو سره دا مشکل حالات دي دا به ښه شي. نو زه وایم چې ډېره فایده د دې نه کېدای شي.
یاد دي وي چې په کال 2000 کې پاکستان کرکټ ټیم د شعیب ملک په کپتانۍ کې د هند دوره کړې وه او هند دغه سیریز د دوو په مقابله کې په درې میچونو سره ګټلې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اختر له اولی ورځ څخه چې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د نیو افغان په نوم سرکس لګیدلی و، د اختر د 15 ورځې پرې دوام وکړ چې ځوانان یې له نندارې څخه خوشاله و. په دې اړه نور حال له جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبد را کوي.
د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کې د نورو تفریحي سرگرمیو تر څنګ یو هم د نیو افغان په نوم سرکس لګیدلی و چې د اختر د لومبې ورځې څخه تر 15 ورځې پورې دوام وکړ او هر ورځې نندارې ته ډله ډله ځوانان ورماتو. د نیو افغان سرکس یو تن مسول وایي چې د تیرو لسو کلونو راهیسی په کال کې دوه ځلې په جلال آباد کې سرکس په دې خاطر لګوي چې د جنگ ځپلو افغانانو پام د تفریح او ساتیرۍ لور ته ورواړوي.
زما نوم پیر محمد، د نیو افغان سرکس مسول یم. دا درې لسیزې موږ ټولې په جنگونو تیر شو. هغه وخت کې بیخي ماشوم وم چې کله موږ د دې ځینې هجرت کوو، لکه رانی په نوم باندې یو سرکس شو ډېر غټ په پاکستان کې. ابا ما کته کله چې د کرزی صاحب دلته رالی، زما یو شوق پیدا شو، ما ویل زه یو سرکس به زم جوړ کړم دلته او د خپل افغانانو ته دا یو لوبه دی او تماشا ده. په دغه خاطر راوړم زم چې زمونږ د دې عوامو زمونږ د دې افغانانو جنگونو نه مخ واوړي، فسادونو نه مخ واوړي.
هغه ځوانان چې د سرکس د بیلابیلو لوبو او ویټامینو څخه یې مزه اخیستی وه خوشاله وو. دوه تنو یې مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
زما نوم واحد دی او زه راغلی یم د سرکس ته. دلته ډېر ښایسته پروګرامونه دي، موږ ته خوند واخیستو، جادوګري او د ماشومانو جملاستیک هم نورم ډېر زیات مختلف پروګرامونه دي چې دلته راوړي وو. لکه څنګه چې په کندهار کې امنیت دی خدای دې سم امنیت په ټول ملک کې راوړي سرکښونه نور جن تلاشي لګا لغمان ته کونړ ته د سیاخ وادي ټول جن ته تلاړ شي
مانو سر محمد غم شریک د سارک د ولسوالۍ وسیدن کې ما سرکښ کې ولاړ ما زنګوګان کې به زنګ د پنجابیان دی بس د فاک دیو کې چې په افغانستان په اړ یو ګډ کې هم دغه سول او امنیت راشي
د سرکښ مسول پیر محمد وایي چې کده سرکښ د پاره افغان لوبغاړي ولرو نو دې ته به حاجت نه وي چې د پنجاب څخه یې راولو
یو پنجابي سړی راځي دلته زه لس پنځل زره ورکوم مجبورې نه ورکوم ما سره چې خپل افغانان دلته موږ چې جنگ ونکو پسات ونکو یو بل ونه وو نو موږ په خپل دغه شان جوړې دي شو موږ بارته هیڅ ضرورت نشته اتفاق زمونږ کې وکړو اتحاد زمونږ وکړو والله دا وطن چې موږ په خپل جوړنو په بل چا نه جوړې
د دولو د چې په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې افغاني هنرمندان مخې ته نه دي راغلي چې سرکس ولوبوي ځکه خو په اخترونو او میلو کې ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو ته له پنجاب څخه سرکس راوړل کیږي خو د نیو افغان سرکس مسول وایي چې په دې هڅه کې دی چې د سرکس لپاره افغان لوبغاړي راپیدا کړي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ